واشنگٹن میں 47th امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریبات کی تیاری، کیا انتظامات ہو رہے ہیں اور ہر 4 بعد ہونے والی ان تقریبات کی تاریخ کیا ہے؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 اسپیشل. وائس آف امریکہ کے ویو 360 اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں اسد اللہ خالد اور آج کا اسپیشل ایپیسوڈ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کیپیٹل ہل کے سامنے سے، جہاں پہ منڈے کو یا پیر کے دن جو ہے وہ تقریب حلف برداری ہوگی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 بعد یعنی پیر کے روز امریکہ کے 47th صدر کی حیثیت سے اپنی دوسری مدت کے لیے حلف اٹھائیں گے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں کیپیٹل ہل یا کانگریس کی عمارت کے اطراف اور وائٹ ہاؤس کی حفاظت کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، جیسا کہ آپ ہمارے اطراف پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملوں کی وجہ سے سیکیورٹی حکام ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات اٹھا رہے ہیں. میرے پیچھے جو آپ کو سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں یہ کیپیٹل ہل کی عمارت کی سیڑھیاں ہیں، اور روایتی طور پر امریکہ کے صدور اسی پر کھڑے ہو کر حلف لیتے ہیں. نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی اس تقریب میں اندازاً 2.5 لاکھ لوگوں کو اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں شرکت کے لیے. گزشتہ چند دنوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو واشنگٹن میں سردی کی شدید لہر ہے اور شاد و نادر ہی درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ یا 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا رہا ہے. اس وقت بھی جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اتوار کو حلف برداری سے 1 دن پہلے برف باری کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. جب حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہوگی تو یہاں درجہ حرارت کم از کم -6 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا. منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے کے بعد یہ جو میرے دائیں طرف اگر آپ دیکھ سکیں جو سڑک نظر آ رہی ہے جسے پینسلوینیا ایونیو کہتے ہیں، یہاں سے ایک کانوائے کی شکل میں گزریں گے اور وائٹ ہاؤس جائیں گے. ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں حلف برداری کی تقریبات کے بارے میں اور کیا اسکیجول کی گئی ہیں ایکٹیویٹیز حلف برداری والے دن، اور اس سے پہلے انتظامات کس طرح کے کیے گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں. ارم بہت شکریہ، کیا انتظامات ہیں ڈی سی میں حلف برداری کی تقریب کے لیے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی؟
اسد، 60th پریزیڈینشیل انوگریشن کے لیے سیکیورٹی کے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی انوالومنٹ کی آپ نے بات کی، تو آپ کو بتاتی چلوں کہ 25,000 لا انفورسمنٹ ایجنسی اینڈ ملٹری پرسنل جو ہیں یہاں کیپیٹل ہل کے ارد گرد موجود ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ 4,000 آفیسرز جو ہیں وہ بلائے گئے ہیں. نیشنل سیکیورٹی گارڈز جو ہیں ڈفرینٹ ریاستوں سے وہ آ رہے ہیں، ان کی تعداد کچھ 7,000 سے زیادہ ہے. تو یعنی یہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہوں گے، اور 30 میل تک کیپیٹل ہل کے 30 میل کے ریڈیس تک آپ کو فینسنگ نظر آئے گی، بیریئرز نظر آئیں گے، پیٹرولنگ ہوگی، اور بہت کم جو ہے جو لوگ پاسز کے بغیر ہیں یا ٹکٹس کے بغیر ہیں ان کو کیپیٹل ہل کے قریب آنے دیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ڈرون کے ساتھ سرویلنس کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ پیٹرولنگ ہوگی. اور اگر لوگوں کے حوالے سے بتاؤں تو جیسا کہ آپ نے کہا
2.5 لاکھ لوگ تقریباً جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے آپ بھی جو کہ ڈی سی میں رہتی ہیں اور آپ بتا رہی ہیں کہ پاسز کے لیے ہم چونکہ باہر سے اگر آ رہے ہوتے ہیں تو پاسز کے ساتھ اور خاصی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس پہلے سے آفس میں بیف اپ کر کے ہمیں بتائے بھی گئے ہیں کہ اس طرح سے فالو کرنا ہے. اس حوالے سے مزید اگر بتائیں، یہ تو سیکیورٹی نظر آ رہی ہے، تو جو سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی اس میں کیا انتظام ہے؟
اس کی ارد گرد کی جتنی بھی عمارتیں ہیں ان کو بھی بند کیا گیا ہے، آفیسز کے اندر جا کر ان کو بھی سویپ کیا جا رہا ہے، ان کی سیکیورٹی بھی دیکھی جا رہی ہے. جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو چھٹی دی گئی ہے تاکہ یہاں پر رش کم ہو. کیپیٹل ہل کے گراؤنڈز پر جو 2.5 لاکھ لوگ متوقع ہیں وہ ٹکٹڈ لوگ ہیں. اس کے علاوہ نیشنل مال پر جو ہے وہاں پر لوگ آ سکتے ہیں اور یہ تقریب دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ آئیں گے. اور وہ کیا ساتھ لا سکتے ہیں اس کے لیے بھی ایک پوری لسٹ دی گئی ہے کہ کیا آپ پانی لا سکتے ہیں، بیگ کا سائز کتنا ہو. تو بہت سخت اس وقت ٹرانسپیرنٹ بیگ ہونے چاہیے، ان کا سائز بھی بتایا گیا ہے، کس طرح کے آلات آپ لا سکتے ہیں، کس طرح کے آلات آپ نہیں لا سکتے. تو یہ پوری ایڈوائزری جو ہے گورنمنٹ ڈی سی گورنمنٹ کی جانب سے شائع کی گئی ہے، اور لوگوں سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس کو فالو کریں گے.
تو 20 جنوری کو تقریبات کون کون سی اسکیجول کی گئی ہیں اور اس سے 1 دن پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ اب ہم ویکینڈ پہ چونکہ کھڑے ہیں، سیٹرڈے سنڈے 2 دن رہ گئے ہیں، اگلے 2 دنوں میں کیا ہو رہا ہے اور 20 جنوری کی کیا تقریبات ہیں؟
بالکل اسد، انوگریشن سے پہلے ہی بہت ساری تقریبات شروع ہو چکی ہیں. ریلیز کی بات کریں، پروٹیسٹ کی بات کریں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ریلی کر رہے ہیں سنڈے کو، اور اس میں بھی کافی تعداد میں لوگ متوقع ہیں، اور اس کے لیے رجسٹر بھی کرنا پڑے گا آپ کو کیپیٹل ون ارینا میں، جو کہ ڈی سی ٹائم کے مطابق 3 بجے ہوگی. ساتھ ہی ساتھ ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہو رہا ہے، یعنی 18 جنوری کو ہو رہا ہے، جس میں پیپلز مارچ آن واشنگٹن واشنگٹن جو کہ احتجاجی مظاہرہ ہے وہ ہو رہا ہے, جس میں دا ویمنز مارچ جو ہے وہ بھی ایک مین آرگنائزرز ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہم انوگریشن ڈے کی بات کریں جو کہ 20 جنوری کو ہے, منڈے کو ہے, اس کا آغاز جو ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے واشنگٹن میں جو ہسٹورک چرچ ہے سینٹ جونز چرچ, وہاں پر جو ہے پہلے سروس ہوگی. اس کے بعد جو ہے ٹرمپ بیسیکلی یہ ہوگا کہ تقریب کا آغاز ہو جائے گا, وائٹ ہاؤس میں چائے پی جائے گی, اس کے بعد میوزیکل پرفارمنسز ہوں گی یہاں ان گراؤنڈز پر, اور اوپننگ ریمارکس دیے جائیں گے, جس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ جے ڈی وینس جو ہے وہ اپنا حلف اٹھائیں گے, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جب وہ صدر بن جائیں گے باقاعدہ طور پر تو پھر وہ خطاب کریں گے, اپنا افتتاحی خطاب کریں گے جس میں وہ اپنے اگلے 4 سال کا منصوبہ بتائیں گے, اور اس کے بعد وہ پریزیڈینشیل روم میں کچھ کی ڈاکیومنٹ سائن کرنے کے لیے جائیں گے اس بلڈنگ کے اندر, جس کے بعد
جس میں سب کی نظر ہے کہ کون سے ڈاکیومنٹس سائن کرنے جا رہے ہیں.
اس کے بارے میں انہوں نے اپنی سپیچز میں تو بات کی ہے, لیکن وہ کون سے ڈاکیومنٹس ہیں وہ ہمیں 20 جنوری کو ہی پتا چلے گا. پھر اس کے بعد کانگریشنل کمیٹی جو ہے جو کہ یہ سیریمنیز آرگنائز کرتی ہے انہوں نے ایک لنچ کا انتظام کیا ہوا ہے, پھر ایک پریڈ ہوگی جو کہ کیپٹل بلڈنگ سے پینسلوینیا ایونیو تک جائے گی, اور پھر وائٹ ہاؤس میں جا کر پڑاؤ ڈالے گی اپنا, جس کے بعد پھر شام میں ڈفرینٹ قسم کی تقریبات ہوں گی, پارٹیز ہوں گی جن کو انوگرل بالز کہا جاتا ہے, اور 3 جو ہیں اس وقت آفیشل ہیں جس میں ڈفرنٹ جسے کہتے ہیں سنگرز آئیں گے, اور جو سنگرز یہاں پہ پرفارم کریں گے ان گراؤنڈز پر اس میں ہے کنٹری سنگر اینڈ فارمر امریکن آئیڈل ونر کیری انڈروڈ کا نام سب سے زیادہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ امریکن ڈسکو گروپ دا ولیج پیپل بھی ہوں گے جو کہ اسے پہلے بھی مختلف تقریبات میں پرفارم کریں گے,
لیکن یہ سب تقریباً وہی لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈیورنگ دی ریلیز انڈورس کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی.
Exactly, وہ ان کے حامی مانے جاتے ہیں اور وہ ریلیز میں بھی ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں.
جس طرح ایرم بتا رہی تھیں کہ وائٹ ہاؤس سے نومنتخب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کیپٹل ہل تک آئیں گے اور یہاں آ کے وہ حلف لیں گے, تو بہت ارلی ہم جب دیکھیں گے کہ دن کا آغاز ہو چکا ہوگا. تو یہ جو تقریبات ہو رہی ہیں ایرم, ان پہ خرچہ تقریباً کتنا آئے گا اور کون اٹھا رہا ہے یہ خرچہ؟
یہ خرچہ ڈونیشن اور ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر ہوتا ہے, اور یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلوں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں, اور انہوں نے $170 million جو ہے وہ ڈونیشنز میں اکٹھا کیا ہے. اب نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان ڈونرز میں ٹیک ایگزیکٹیوز اور بگ ڈونرز جو شامل ہیں اس میں فیس بک اور انسٹاگرام کے جو بانی ہیں انہوں نے $1 million دیے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں جو اوپن اے آئی کے سی او ہیں سیم آلٹمین, انہوں نے بھی $1 million جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں. گوگل نے بھی $1 million ڈونیٹ کیے ہیں. تو اس طرح سے جو جوائنٹ کانگریشنل کمیٹی ہوتی ہے جو یہ سیریمنیز آرگنائز کرتی ہے, اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہ فنڈز جمع کرے اور پھر ان اخراجات کو اٹھائے.
تو ابھی اگر ہم اس لسٹ پہ نظر ڈالیں جو کہ حلف برداری کی تقریب میں بلائے گئے رہنما ہیں, کون سی شخصیات ایسی ہیں جو کہ اس تقریب میں عالمی رہنما کون سے ہیں, اور ویسے کون سی اہم شخصیات ہیں جو ان میں شامل ہو رہی ہیں تقریبات میں؟
جی بالکل, پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ فورن پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کو بھی بلایا ہے, کچھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے مدعو کیے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ امریکہ میں US سینیٹرز اور ہاؤس ممبرز جو ہیں اور جو کہ نئی ایڈمنسٹریشن کے ممبرز ہیں وہ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آبویسلی پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ وینس, ان کی فیملیز تو ہوں گی لیکن ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن اور جل بائیڈن جو ہے وہ اس تقریب کا حصہ ہوں گے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ انوگریشن میں فارمر پریزیڈنٹس اور ان کی جو فرسٹ لیڈیز ہوتی ہیں وہ شریک ہوتے ہیں. اس دفعہ ایک چیز جو بہت ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے مشیل اوباما, جن کے آفس نے کہا ہے کہ وہ شامل نہیں ہو رہی,
اور ایگزیکٹلی
ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ہٹ کر اس لیے بھی ہے, اور وہ جمی کارٹر کے فیونرل پر بھی نہیں آئی تھی, اور وہ کہا یہ جا رہا ہے ان کے آفس نے ہی کہا کہ وہ یہاں پر نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس آ رہی ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے. باراک اوباما ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں, بش فیملی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, اور فارن لیڈرز کی اگر بات کروں تو برازیل, ہنگری, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھی توقع کی جا سکتی ہے پاکستان. ایگزیکٹلی, اور وہ بھی شاید آپ کو یہاں پر نظر آئیں.
بہت شکریہ ارم، آپ نے ہمیں کافی الیبوریٹو بتایا کہ تقریبات ہوں گی کیا اور کس طرح سے اگلے دو دن یہاں پہ ڈی سی میں گزریں گے اور کس طرح سے 20 جنوری کا جو دن ہے وہ پلان کیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جس طرح سے سیکیورٹی حکام کی طرف سے کہا گیا ہے، وفاقی اور مقامی سیکیورٹی حکام جو ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے کافی بریفنگز دی گئی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، تو خاص طور پہ ڈی سی انتظامیہ کا اس میں کافی اہم کردار ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس رپورٹ اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا اور کس طرح سے پلان کیا گیا ہے سیکیورٹی اقدامات کے حوالے سے.
As you well know,
جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر 4 سال بعد ہمارا شہر اقتدار کی پرام منتقل میں مدد کرتا ہے. ہمیں اس ذمہ داری پر فخر ہے اور ہم اپنے وفاقی شراکت داروں، مقامی محکموں اور کمیونٹی ممبران کے مشکور ہیں جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں کہ تقریب محفوظ ہو. ہم آج یہاں آنے والی 60ویں صدارتی حلف برداری کی تیاریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے آئے ہیں.
فی الحال افتتاحی تقریب یا کیپیٹل کمپلیکس کے لیے کسی خاص یا قابل اعتبار خطرے کا کوئی امکان نہیں ہے. ہم کسی بھی ممکنہ خطرے کی نشاندہی کرنے اور اس سے نمٹنے کے لیے اپنے ساتھیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے اور معلومات شیئر کرتے رہیں گے. ہمیشہ کی طرح ہم عوام کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ چوکس رہیں اور کسی مشتبہ سرگرمی کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دیں.
امریکہ کے پہلے صدر اور ملک کے بانی جارج واشنگٹن نے 30 اپریل 1789 کے دن ملک کے پہلے صدر کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف نیو یارک میں اٹھایا تھا. پہلی بار ملک کے موجودہ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں حلف اٹھانے والے صدر ملک کے بانیوں میں سے ایک تھامس جیفرسن تھے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں امریکی صدور کی حلف برداری کی تاریخ پر.
نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کے روز دوسری دفعہ ملک کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھانے جا رہے ہیں. اس تقریب کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. یہ تقریب اپنے آپ میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور تاریخی لمحات سے بھری پڑی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کا حلف 20 جنوری 2017 کو اٹھایا تھا.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
کہنے کو تو یہ تقریب ہر 4 سال بعد 20 جنوری کے روز منعقد ہوتی ہے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا. ملک کے پہلے صدر اور بانی جارج واشنگٹن نے 1799 میں 30 اپریل کے روز اپنے عہدہ صدارت کا حلف اٹھایا. 20 جنوری کی روایت ملک کے 32ویں صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی تقریب حلف برداری سے شروع ہوئی، جب ملک کی 20ویں آئینی ترمیم میں عہدہ صدارت کی مدت کا تعین کیا گیا.
Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
جارج واشنگٹن کی تقریب حلف برداری نیو یارک شہر میں ہوئی تھی. پہلے صدر جنہوں نے ملک کے موجودہ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں حلف اٹھایا وہ ملک کے تیسرے صدر اور بانیوں میں سے ایک تھامس جیفرسن تھے.
آج کے دن ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے امید کو ڈر اور ایک مقصد پر اتحاد کو اختلاف اور تنازع کے مقابل چنا ہے. آج کے دن ہم بے معنی نکتہ چینی، جھوٹے وعدوں، الزام تراشیوں اور فرسودہ نظریات کو دفنانے آئے ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے ہماری سیاست کو جکڑ رکھا ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہمیشہ سے نہ تھا. وہ پہلے صدر جن کی تقریب حلف برداری کو فوٹوگراف بھی کیا گیا امریکہ کے 15ویں صدر جیمز بیوکنن تھے، جن کی اوتھ ٹیکنگ 1857 میں ہوئی اور پھر ملک کے 33ویں صدر ہیری ایس ٹرومن کی 1949 میں منعقد ہونے والی تقریب حلف برداری وہ پہلا موقع تھا جسے ٹی وی سکرینز پر براڈ کاسٹ کیا گیا، اور بل کلنٹن کی دوسری ٹرم کی تقریب پہلی دفعہ انٹرنیٹ پر لائیو سٹریم کی گئی.
We must succeed as one America.
ہمیں کامیابی ایک امریکہ کے طور پر حاصل کرنی ہے. ہمارے ماضی کے چیلنج ہمیں مستقبل میں بھی درپیش ہیں. کیا ہم ایک قوم بن سکتے ہیں جو متحد ہو اور جس کا مستقبل مشترک ہو یا نہیں؟ کیا ہم سب متحد ہو سکیں گے یا نہیں؟
Will we all come together or come apart?
عموماً صدارتی تقریب حلف برداری کیپٹل ہل میں منعقد ہوتی ہے، لیکن ایسا موقع بھی آیا جب صدر جان ایف کینیڈی کی ہلاکت کے بعد لنڈن بی جانسن کی تقریب حلف برداری 22 نومبر 1963 کے روز صدارتی ہوائی جہاز ایئر فورس ون میں ہوئی.
نومبر کے صدارتی انتخابات میں امریکی عوام نے موجودہ ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کی بجائے ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملک کا نیا صدر منتخب کیا ہے. آئندہ صدر سے امریکی ووٹرز کی کیا توقعات ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
अरबपति बिजनेसमैन एलॉन मस्क, जो एक मुजवजा प्रेसिडेंशियल एडवाइजरी कमीशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के शरीक सरबरा हैं, विफाकी अखराजात में सालाना $2 trillion की कटौती करना चाहते हैं। हालिया माली साल में अमरीकी हुकूमत ने 6.75 trillion खर्च किए। विफाकी अखराजात का 2/3 कानूनी तौर पर लाजमी है और इसमें आम अमरीकी आवाम और खासतौर से कम आमदनी वाले तबके के लिए सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। सवाबदीदी अखराजात जो हर साल सदर और कांग्रेस तय करते हैं, ज्यादातर दिफा पर खर्च होते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसी अमरीकी सदर ने सरकारी अखराजात में कटौती का वादा किया हो।
सदूर मुल्क के क़याम के बाद से किसी न किसी तरह हुकूमत के रोल में कमी या उसके साइज को कम करने के बारे में बात करते रहे हैं।
इसका आगाज अमरीका के तीसरे सदर थॉमस जेफरसन से हुआ, जो 1801 से 1809 तक सदर रहे। जेफरसन छोटी हुकूमत के हक में थे। उन्होंने विफाकी मुलाजमीन की तादाद कम करने, फौजी और सरकारी मुलाजमतों को खत्म करने पर जोर दिया और इसका नतीजा क्या हुआ, हुकूमती अखराजात में आरजी तौर पर कमी की गई। 1930 और 1940 की दहाई में फ्रैंकलिन डी रोजावेल्ट ने अमरीका के तारीखी मुआशी बहरान या ग्रेट डिप्रेशन से निपटने के लिए विफाकी अफरादी कुव्वत में तौसी की। उनके नई डील नामी प्रोग्राम ने आरजी तौर पर लाखों अफराद को रोजगार फराहम किया। इस प्रोग्राम का मकसद गरीबों को रिलीफ फराहम करना था और साथ में मुआशी बहाली और मुआशी इस्लाहात को तहरीक देना भी। जब इन प्रोग्राम्स ने अपने मकासद हासिल कर लिए तो नौकरियां खत्म हो गई और बहरान भी गुजर गया। 1980 की दहाई में रोनल्ड रेगन ने कहा था कि हुकूमत मसला है। उन्होंने ग्रेस कमीशन तश्कील दिया और तकरीबन 150 कारोबारी रहनुमाओं के ग्रुप से कहा कि वो सरकारी अखराजात में होने वाले ज़ियां और नाअहली को खत्म करने के तरीके तलाश करने में उनकी मदद करें।
सदर रेगन ने ग्रेस कमीशन से कहा कि वो हुकूमत को इस नज़र से देखे जैसे कि उसे एक कारोबार की तरह काम करना है, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फजूल खर्ची को खत्म करने के लिए अंथक ब्लड हाउंड्स या शिकारी कुत्तों की तरह काम करना चाहिए।
थॉमस शैट्स का कहना है कि ग्रेस कमीशन की फजूल खर्ची के खात्मे की कोशिशों से अरबों डॉलर्स की बचत हुई, लेकिन रोनल्ड रेगन सदारती लाइब्रेरी की वेबसाइट के मुताबिक ज्यादातर सिफारिशात पर, खासतौर पर जिनके लिए कांग्रेस से कानून साजी की जरूरत थी, उन पर कभी अमल दरामद नहीं किया गया। फिर भी कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के छोटे किरदार के बारे में बहस जब इसके हक में तब्दील हुई तो इसमें रेगन का देरपा असर रसूख शामिल था।
ये पिछली सदी में मुआशरे में हुकूमत के किरदार में होने वाली तौसी के मुकाबले में बुनियादी सतह पर आने वाली एक इंतहाई बड़ी तब्दीली थी।
1990 की दहाई में बिल क्लिंटन ने हुकूमत के काम को बेहतर और कम खर्च बनाने के लिए एक मंसूबे पर काम किया। इसके नतीजे में ज्यादातर रिटायरमेंट और महकमों से बाहर थर्ड पार्टीज के जरिए काम करवा के 3 लाख विफाकी मुलाजमतें खत्म की गईं।
जदीद दौर में यकीनन ये हुकूमत के रोल को कम करने के हवाले से एक नुमाया एडमिनिस्ट्रेशन थी।
अपनी पहली टर्म के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने विफाकी भर्तियों पर पाबंदी लगाई थी और कुछ विफाकी महकमों में बड़ी कटौतियां तजवीज की थीं। अब उन्हें उम्मीद है कि एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी की सरबराही में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी उनके इस काम की तकमील में मददगार होगा। तहम कुछ लोग हुकूमत चलाने के लिए कारोबारी अप्रोच के इस्तेमाल की हिकमत पर सवाल करते हैं।
When you run a business, you are responsible to your stockholders.
जब आप एक बिजनेस चलाते हैं तो आप अपने स्टॉक होल्डर्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपका मकसद पैसा बनाना होता है। जब आप हुकूमत में हैं तो आप लोगों के लिए जिम्मेदार हैं, और आपका मकसद पैसा कमाना नहीं है, आपका मकसद सहूलतें फराहम करना और कौम का दिफा करना है।
जेम्स ग्रॉसमैन कहते हैं कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट सरकारी महकमों में फ्रॉड और ज़ियां का पता चलाने में मदद दे सकते हैं।
There's a lot of fraud and waste in the private sector.
Private sector में बहुत ज्यादा धोखा दही और ज़ियां है, लिहाजा मुझे यकीन नहीं कि कारोबारी अफराद ही जरूरी तौर पर फ्रॉड और ज़ियां का पता लगाने के लिए बेहतरीन लोग हो सकते हैं।
अगरचे हुकूमत के साइज में कमी की माजी की कोशिशों को महदूद कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन मौजूदा डिजिटल दौर ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए अपने मकासद को हासिल करना आसान बना सकता है।
There can be a faster
सोशल मीडिया की वजह से एक तेज और ज्यादा जामे रद्द अमल हो सकता है। कांग्रेस के अराकीन पुराने जमाने के खतूत के मुकाबले में सोशल मीडिया पर ज्यादा रद्द अमल देते हैं।
اور واشنگٹن ڈی سی کی سردی تو ہم نے آپ کو دکھائی، اب آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں اس وقت شدید سردی کی لہر ہے اور اسے چلا کلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس موسم میں وادی کی جھیلیں اور آبشاریں جم جاتی ہیں، شاید اسی طرح کے مناظر جو آپ میرے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پونڈ جو بالکل کیپٹل ہل کے سامنے ہے یہ بھی جم چکا ہے۔ یہ مناظر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اس منجمد کر دینے والی سردی میں کشمیری کیسے گزارا کرتے ہیں اور اس موسم میں کیا کھانے کھاتے ہیں، یوسف جمیل اور زبیر ڈار ہمیں بتا رہے ہیں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدید سردی کی لہر چل رہی ہے، کچھ علاقوں میں درجہ حرارت منفی 13 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ اس قدر سردی میں یہاں کے لوگ اپنی ڈیلی لائف کے کام کیسے کرتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سردیوں کا موسم مرغن اور طاقتور کھانوں کا موسم ہے۔ وادی کشمیر کے لوگ اس موسم میں گوشت اور مچھلیوں کے ساتھ ساتھ خشک سبزیوں اور دالوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سادہ چاولوں کے ساتھ مختلف قسم کے اچار بھی اکثر دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی پہنا ہے اسے یہاں کے لوگ پھیرن کہتے ہیں۔ سردیوں میں زیادہ تر لوگ آپ کو پھیرن پہنے نظر آئیں گے، اور یہ ہے کانگڑی، جس میں کوئلے سلگا کر ہم باہر نکلتے ہوئے اسے پھیرن کے اندر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہیٹ ملتی رہے۔ موسم سردی کا ہو یا گرمی کا، نماز فجر کے فوراً بعد تندوروں پر خریدار امڑ آتے ہیں۔ کشمیر میں نانبائی کی دکان نائی کی دکان ہی کی طرح اپنی باری کا انتظار کرنے والے خریداروں کے درمیان سیاسی اور سماجی امور پر بحث و مباحثے کرنے کی جگہ بھی ہے۔ سردیوں میں کئی لوگ، خاص طور پر بڑے بزرگ، صبح سویرے یا رات کو سونے سے پہلے قہوہ بھی پیتے ہیں، جن میں بامبے چائے کہلائی جانے والی خاص چائے کے پتوں کے ساتھ سبز الائچی، دار چینی اور بادام استعمال کیے جاتے ہیں۔ سردیوں کے سٹریٹ فوڈ میں کمل ککڑی یا ندرو اور سنگاڑے کے سنیکس اور بیسن کے پکوڑے لوگوں کو بے حد پسند ہے، لیکن سردیوں میں خاص طور پر زعفرانی ہریسہ بہت مقبول ہے، جو لوگ گھروں میں بھی تیار کرتے ہیں اور بازار میں بھی ہریسہ کی دکانوں پر دستیاب رہتا ہے۔
یہ ہریسہ ہے، اس میں بھیڑ کا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس کے فائبرز ہارڈ ہوتے ہیں، وہ میش کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو بھیڑ کا گوشت ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو تیار کرتے ہیں، ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے تیار، اس کو ڈائلوٹ کرنا ہوتا ہے گوشت کو، اس کو مطلب پورا یہ مائس مطلب نا چوسا بناؤ کریمیش، تو اس کے لیے اس میں بھیڑ کا ہی گوشت استعمال ہوگا۔
کشمیر کے لوگ جہاں خود کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے راستے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، وہیں وہ پرندوں اور جانوروں کا بھی خوب خیال رکھتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب زمین برف سے ڈھک جاتی ہے، وہ صدقے کی نیت اور انسانی فریضہ سمجھ کر پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور آوارہ جانوروں کو روٹی وغیرہ کھلاتے ہیں۔
جموں و کشمیر میں 150 سال سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں گرمیوں کے 6 ماہ میں نظام حکومت سری نگر سے چلایا جاتا ہے، اور سردیوں کے 6 ماہ میں سول سیکرٹریٹ اور بیشتر دوسرے سرکاری دفاتر جموں منتقل ہو جاتے ہیں۔ کشمیر میں جاڑے کا موسم عموماً نومبر سے مارچ تک رہتا ہے۔ 21 دسمبر سے 40 دن تک بہت سخت سردی کے دن ہوتے ہیں، جنہیں مقامی اصطلاح میں چلائے کلان کہتے ہیں۔ غالباً یہی موسم تھا جب کسی شاعر نے کہا تھا، اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
View 360 سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اسٹے سیف اور اسٹے ٹیونڈ ایز ویل, جو کہ آپ دیکھ سکیں گے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن انوگریشن ڈے کے دن بھی اور پری انوگریشن بھی. ہمارے ملٹی میڈیا پلیٹفارمس جو ہیں ان سب پہ آپ کو اپڈیٹس ملتے رہیں گے, دیکھنا مت بھولیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا بخپلو موبایلونو کی دا NTH لنک اپ دلاری خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د NTH لنک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکھا روس تھا لٹون کی این ٹی ایچ لنک بولی تھی او داغا ایپ ڈاؤن لوڈ دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلیگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او دریم پڑاو کی گیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گئی لکھنے دو روس تھا خاصو دا دی وی پانا پرانزی او دا خبالی پخے پراونی و بوری او لکھا زایا تاسو کولی شی چی دا خبالی پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او بوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لخغه ورستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اگری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی کاږي.
د نن او وضعیت په خبرونه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د لوبو د لغوه کولو د غوښتنو په ضد په لندن کې د جوړې شوې مظاهرې په اړه بحث کیږي. د بریتانیا د پارلمان مخې ته مظاهره کوونکو لنړیوالو لوبو څخه د افغانستان محرومول د کرکټ د مینوالو افغانانو له بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. السلام علیکم. د نن اوازیت خبرونه ته شراغلاست. نن په دې خبرونه کې زه سالم مندوخیل ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د کرکټ موضوع څېړو. هله د چې د دې بحث د کتلو او اوریدلو لپاره د پروګرام تر پای را سره پاتې سي. پام وکړئ د دې محل مهمو خبرونو ته په سر کې. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ویلي چې پر شزو جنو خبريالانو او قومي او مذهبي ډلو باندې د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو لامل په دغه هیواد کې بشری وضعیت لا خراب شوی دی. دغه سازمان د پنځشنبه د ورځې ناوخته د نړۍ په شاوخوا سل هیوادونو کې د بشری وضعیت په اړه خپلې خپل کلنی راپور خپور کړی چې په کې د افغانستان د بشری وضعیت په اړه ویل سوی چې په دغه هیواد کې د 2023 کال په پرتله تیر کال د افغانانو بشری وضعیت لا خراب شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو د 2023 کال په ترڅ کې نوي فرمانونه نافذ کړي چې له امله په دغه هیواد کې د شزو او نجونو د حقوقو په ګډون د افغانانو بشری حقوقونه لا محدود شوي دي. طالبانو چې په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې بیا واک ترلاسه کړی په تیرو څباندې دریو کلونو کې په شزو او جنو باندې په پرلپسې ډول محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د ستنولو د بهیر د دوام په اړه اندېښنه شولې او د دغه بهیر د بندېدو او هم په دغه شهر کې د افغانانو د اوسېدلو د اجازه د اخیستو د پاره د اضافي اسنادو د نوې پالیسۍ د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د پاکستانی پولیسو د دغو اقداماتو له امله افغان کډوالو نوې کال د ویری او خفګان سره پیل کړی دی. د دغه سازمان په بیان کې راغلی چې پولیسو د شپې د خوا د چاپو په محل په اسلام آباد کې په سلګونو افغان کډوال زورولي او په خپل سر نیولې دي چې لکبلې نوې کال د افغان کډوالو د پاره د ویری او خفګان تر سوري لاندې پیل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومتي چارواکو باندې د دغه بهیر د بندېدو غږ کړی او ویلي دی چې پاکستانی چارواکي دی په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدنې لپاره د پاکستانی پولیسو څخه د اجازه د اخیستلو لپاره د اضافي اسناد او تګلارې په سمدستي ډول لغو کړی. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر واخان دهلیز د پاکستان د قبضې لګلو اوازې او راپورونه به بنسټه بللې دي. د دغه وزارت ویاند شفقت علی خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل واخان د افغانستان د خاورې برخه ده او دوی د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت یې پیژني. دغه پاکستانی چارواکي همدارنګه پر طالبانو ژغ وکړ چې د هغو ترګرو پر وړاندې اقدام وکړي چې د اسلام آباد ګمان کوي چې په افغانستان کې پناه اخیستې ده. شفقت علی خان چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په توګه ټاکل شوی زیاته کړه چې پاکستان له افغانستان سره د شو او ټینګو اړیکو غوښتون کوي او په افغان خاوره کې د ترهګرو موجودیت هغه مسله ده چې د حل لپاره دواړه خواوې ګډ کار کوي. لکه څنګه چې د خبرونی په سر کې مو واوریدل نن په افغانستان کې د کرکټ په مسأله باندې په دې پروګرام کې بحث کوو. په وروسته دا چې په بریتانیا کې د افغانستان سره د کرکټ د لوبو د لغوه کېدو کومه غوښتنه چې د سیاستوالو د خوا وسوه په لندن کې پرون یو شمېر افغانانو د دې غوښتنې په ضد باندې مظاهره وکړه. نن په دغه مظاهرو باندې خبرې کوو همدارنګ د دغه غشتونو په اړه باندې بحث کوو. مخکې د دې چې په لندن کې د مظاهرو نور جزئیات واورو د په بحث کې را سره ګډون کوي د لندن څخه د کرکټ خبريال او مبصر محمد واصل وصال صاحب. وصال صاحب تاسو په خیر الست.
اډر اډر مننه زه هم خپل ور سره تاسو ته او دغه پروگرام ټول مینوال ته سلام وړاندې کوم.
مننه کوم چې وخت مو راکړ. مخکې دې چې ستاسو سره بحث پیل کو لمړی د قاسم خان مندوخیل دا راپور او روچې د لندن څخه را لېږلې دي.
نیم کار مخکې په اسټرالیا کې هم دی بندیز ولګول په کرکټ باندې. آی د طالبانو په ذهنیت کې باندې راغی خو داسې ذهنیت کې دی باندې نه لیدل نو څه فکر نه کوم چې دا رقم بندیزونه د طالبانو په ذهنیت کې کوم بدلون راشي.
موږ د خپل ملي اتلانو د کرکټرانو سره ولاړ او غیر ورو
د جنوري پر 14 نیټه په پلازمینه لندن کې د بریتانیا پارلمان مخې ته د هغه غږونو پر ضد افغانانو لاریون وکړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلی سره د لوبو نکولو غوښتنه کوي.
نن ورځ په پارلمان کې د ډیپلوماسي په چینلو کې د غوښې د شبې نه استفاده کول باندې دوی کوشش کوي چې نن ورځ په سپورت باندې بندیز ولګول شي. زما د پاره شخصا دوی او طالبان هیڅ فرق نه لري.
غټ غټ دولتونه چې امریکا دا، انګلستان دا، یو ان دا، دوی چې فشار نشي راوړل په طالبانو باندې چې دا غل تحریم لري کې د خزو د تعلیم او د خزو د حقوقو د مظلوم کرکټران بچو کې.
او نوی وړاندې د بریتانیا پارلمان لسګون استازیو د انګلستان کرکټ شورا ته غوښتنلیک استولې وو چې په افغانستان کې د وکمنو طالبانو لوري د انجونو پرزکړو بندیزونو ته په کتو دي د دغه هواد له کرکټ څخه پریکون وسی. د همدې ژغونو په جواب کې د افغان کرکټ لوبډلې پلویان نو د بریتانیا پارلمان لاستازیو سره هم ولیدل.
د برېټانیا ځینی امپیانو سره نن د من خبرې وسولې په صلاح او افغانان دلته راټول شوی د برېټانیا په پارلمان باندې دغه غا کې دغه خلکو ته تاسو وخت مو ورکوي دوی ته وګ منی سي دا د منګ نمائندگان نه دي منګ هم د جنکوې تعلیم غواړو په افغانستان کې منګ د جنکوې حق او حقوق غواړو خو په دې رقم ته نه غواړو چې د منګ د افغانستان نېشنل کرکټ ټیم راوخلي دوی بایکاټ کې
که څنګه د انګلستان کرکټ شورا له افغانستان سره د خپل منځوي لوبو نه کولو پر دریز ولاړ ده، خو د کرکټ نړیوالې شورا لوبې به ورسره کوي. په نننی لاریون کې د افغان ملي لوبډلې پلویانو په لاسونو کې ځینې لیکلي شعارونه هم راخیستي ول چې د نجونو او ښځو له حکومت سره سره کرکټ هم غواړي.
د ښځو مثلا په استفاده سره غلط تصمیمونه نیول کیږي او هغه نه تنها ښځو ته نقص کوي بلکې ټولو مخصوصا ځوانانو ته ډېر نقص کوي. هغه ځوانان چې د کرکټ ټیم ته پورته ګوري او یګانه مثبت رول مدل ده.
افغانستان راتلونکي فبروري میاشت په چمپیونز ټرافي کې له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره پلان شوی کرکټ لوبي لري.
درنو لیدونکو او اوریدونکو، په افغانستان کې د کرکټ په موضوع باندې ژغیږو. د په دې بحث کې را سره د لندن څخه د کرکټ خبريال او مبصر محمد واصل وصال صاحب را سره دی. وصال صاحب، که بحث هم دې پوښتنې څخه پیل کوم، ستاسو په نظر د دې امکان څومره شته چې د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان غړیتوب لغوه کړي؟
ډېره مننه تاسو نه کور ودان. ګوري، خبره داسې ده چې لومړی خبره دا ده چې کرکټ نړیوالې شورا خپل دریځ مخکې له مخکې روښانه کړی دی. هغوی ویلي دي چې د هیوادونو سیاستونه چې دي یا د نظامونو کوم سیاستونه چې دي، هغه په کرکټ باندې او په ورزش باندې تاثیر نه لري. معنی دا چې دوی غواړي چې کرکټ خپلواک پاتې شي او په هر هیواد کې چې د هغوی مشران او نظام چې کومه پریکړه کوي هغه کرکټ سره کوم کار نه لري. نو معنا دا چې آی سی سی افغانستان سره ولاړ ده، لدی وړاندې هم یو ځل اوازې وي چې د افغانستان کرکټ باندې بندیز لګیږي، خو د کرکټ نړیواله شورا زه فکر نه کوم داسې یو څه وکړي، ځکه د افغانستان کرکټ نه پرته نن سبا تاسو وګورئ د نړۍ کرکټ نیمګړی ده. تاسو نړیوال لیګونه وګورئ، ټول هغه افغان لوبغاړي چې هلته لوبیږي هلته ځلیږي او دغه لیکونه خپل په دوی باندې را بل. د کرکټ نړیوال شورا یو غټه لاسراوړنه چې دا هم د افغان لوبغاړو چې هغه له دې لارې هم د تجارت لمخې آی ترلاسه کوي او بل اړخه دوی هر چرته دا مثال ورکړي تاسو د افغانستان کرکټ وګورئ، نو دا یو لوی لاسراوړنه دوی نه وړي چې لاس ورکړي. بل اړخه دا غوښتنه چې دا ډیره غیر منطقي ده چې د نجونو د تعلیم لپاره د کرکټ دروازې په افغان ځوانانو باندې بندې شي. نو زه فکر کوم دا 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 دغه څه وختونه په خو هم شوې دي او دا د افغانستان په کرکټ کوم خاص تاثیر نه لري.
ستاسو په نظر وصال صاحب، په داسې حالت کې چې د چمپیونز ټرافي د سیالیو ته د میاشت څکم پاتې ده، په داسې وضعیت کې دا غوښتنه مطرح کیږي، د په افغانستان کې د کومو محدودیتونو خبره چې کیږي پر نجونو او ښځو باندې، دا خو د تیرو درې کلو راهیسې دا وضعیت روان دی، ستاسو په نظر باندې دغه غوښتنه په دغسې یو وخت کې ولی کیږي؟
ګورې، خبره داسې ده، دا یو شمېر خاص ډله ده مخصوص کړي دي، هغوی د ځانونو د مطرح کولو لپاره دغسې اساس وختونه چې مطلب یو ډېر مهم ایونت را رواني یا مثلا یو بل ډیره مهمه اساسه موضوع نو په دغه وخت کې دوی دغه سي مسائل یو دم را مطرح کی. چمپیون ټرافي ډیره غټه سیالي ده، نه دی ډیره غټه لوبي دي. افغانستان د لومړي ځل لپاره په چمپیون ټرافي کې لوبيږي او د دنیا غټ مبصرین لوبغاړي د افغانستان په کرکټ باندې خبرې کوي، نو دښته هم دا وخت ډیره اساسه او مهم ده. نو په دغه سي وخت کې د دوی کوشش ده چې د دغه سي مسائل په مطرح کولو سره دوی ځانونه یو ځل بیا رسنۍ او میډیا او مطبوعاتو ته وړاندې کیږي. دا له کلونو راهیسې د افغان لوبډلې په خلاف هغه افراد او اشخاص هغوی د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي، دوی لګیا دي اخته دي او کوشش دا کوي چې دغه کرکټ چې په ولس کې او په خلکو کې د خوشحالۍ یو سمبول ده، د یووالي یو سمبول ده، دا یو نوی تر اغېز لاندې راولي. خو ښه خبره دا ده چې دغسې د دوی دغه منفي کړنې دا د افغانستان په کرکټ باندې تاثیر نه کوي. البته یو خبره ده، دغسې غوښتنې البته د آی سی سی چې کوم ایونتونه دي، د آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا لخوا چې کومې سیالۍ هیوادونو ته برابرېږي، په هغه باندې کوم خاص اغېز نه لري. خو متاسفانه هغه دوه اړخیزې سیالۍ چې د هیوادونو ترمنځ کېږي ممکن په هغه باندې اغېز ولري، لکه آسټرالیا چې افغانستان سره لوبې لغوه کړي. هغه بایلیټرل سیریزونه یا ترای سیریزونه چې کله ناکله کېږي د هیوادونو ترمنځ، نو په هغه باندې تاثیر لري. خو له نیکه مرغه دلته افغانان شته، دا کوم لاریون چې وشو په دې کې موږ خپل غږ ورسو. دلته په انګلستان کې چې څومره د پارلمان وکیلان دي، هغوی سره خبرې روانې دي چې دغه موضوع موږ هغوی ته په حقیقي بڼه باندې ورسوو. هغوی ته ووایي چې دغه موضوع تاسو ته غلطه رسېدلې. یک شنبه په ورځ باندې یو بل ډیره غټه غونډه په انګلستان کې د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ باندې ترسره کیږي، چې هلته به انشاءالله یو ځانګړې کمیټه هم مرل کیږي چې د دغه سې مسایلو مخنیوی وکړي.
ډیره مننه وصال صاحب. تاسو د هغه افغانانو د هغه خوا خبره کوي چې د افغانستان د کرکټ په طرفداري باندې خبره کوي. دغه د لندن مظاهره یو مثال دی، خو په بل طرف داسې کسان هم دي چې هغه په دې رابطه اندیشنه لري چې کرکټ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د طالبان د پاره دوی دا کوي چې وسیله ګرځېدلې ده، تر دې اندازې پورې چې د دغه راپور د بشري حقوقو د څار د سازمان دی چې دوی په ټینګه د کرکټ نړیوالې شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د غړیتوب په اړه باندې لسره غور وکړي. دغه ډول دریزونه، مخالف دریزونه د بشري حقوقو د څار سازمان په څیر د یو نړیوال ادارې مخالف دریز، ستاسو په نظر د افغانستان د کرکټ د وضعیت لپاره څومره جدي اندېښنه ده؟
زه د اول خو د بشر حقوقو نړیوال سازمان ته زما خبره ده چې لکه څنګه چې تعلیم د خلکو یو بشري حق دی او د دوی ضرورت دی، لکه څنګه چې افغانان نور حقونه لري په افغانستان کې، کرکټ هم د خلکو یو بشري حق ده. دغه څنګه کېدای شي چې ته د یو بشري حق د ترلاسه کولو لپاره یو بل بشري حق یا انساني حقوق هغه تر پښو لاندې کې؟ کرکټ ته هم خلک ضرورت لري په افغانستان کې، ورزش ته هم خلک ضرورت لري په افغانستان کې، او ورزش او سیاست سره باید جلا وساتل شي. ورزش او سیاست دوی څنګه ګډي؟ بلکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې موضوع باندې غور وکړي، فکر وکړي. ورزش په افغانستان کې د خلکو په ژوند باندې ډېر مثبت تاثیر کړی دی. ورزش لاره د خلکو په اقتصاد کې بدلون راغلی دی. همدغه زموږ لوبغاړو د خلکو سره څومره مرستې کړې دي. که هلته په افغانستان کې زلزله راغلی ده، که په افغانستان کې کوم سیلاب راغلی، که افغانستان خلک ناروغیو څخه کړېدلې دي، همدغه لوبغاړي ورغلي دي او هغوی سره ودرېدلې دي، خپل ولس سره کومک کړی ده. دغه مسایل ولې د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا مثلا نور بنسټونه په نظر کې نه نیسي چې دغه کرکټ په خلکو کې له هر اړخه څومره اغیز او څومره تاثیر لري؟ نو فکر کوم دا یو ډېره بې منطقه او غلطه خبره ده چې د بشر حقوقو نړیوال سازمان په شان یو اداره ده چې د بشر حقوقو لپاره کار کوي، د خلکو د یو بشري حق ترلاسه کولو لپاره دي، د خلکو بل بشري حق تر پښو لاندې کوي. نو زه فکر کوم دا ډېر منطقي نه ده، او د بشر حقوقو نړیوال سازمان دي په خپل دغه اعلامیه باندې له سره فکر وکړي، او په افغانستان کې د کرکټ تاثیر او اغیز ته وګوري چې څومره د خلکو په ژوند اغیز لري، څومره تاثیر لري. او نه بل اړخه زمونږ غوښتنه دا ده چې کرکټ له سیاست څخه باید لري وساتل شي، او افغانان پرېږدي چې کرکټ وکړي او د کرکټ له لارې په ټولنه کې خلکو ته خیر ښېګڼه او خوشحالي ورسوي. نو دا زموږ غوښتنه ده.
او وسال صاحب، دا غوښتنه او دا دریز عمومي دی چې سپورت د سیاست څخه جلا وساتل سي، خو په عین وخت کې داسې اندېښنې څرګندې شوې دي چې سپورت کرکټ په افغانستان کې د طالبانو لپاره یو وسیله پاتې ده. د لوبغاړو په اړه باندې داسې دغه مخالف دریزونه چې وسته، دغه کوم د مخالف ژغونه چې پورته کړي، دوی وایي چې په افغانستان کې چې کم وضعیت روان دی پر شزو او انجونو باندې، مخصوصا کوم محدودیتونه لګیدلې دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي. دغه د کرکټ لوبغاړو که څه هم وخت نا وخت به کوم بیان ورکړی وی چې خبره ډیره لوي سوی، خود اوقاتې دریز نه دی نیولې، داسې موقف کې نه دی ظاهر سوی چې دوی خو د لوبغاړي دی چې د افغانستان د اوس په دې کې شک نسته چې د افغانستان د خلکو د پاره د بریالیتوب یو بیلګه ده، نه یوازې سرګرمي ده. افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دغه لوبغاړي خو اندېښنه د خلکو دا ده چې دغه لوبغاړو خپل مکلفیت په سمه توګه د خپل ملت په وړاندې د خپل خلکو په وړاندې نه دی ادا کړی.
خبره ګوري دا سیده په حقیقت کې زه فکر کوم دا خبره هم سم نه ده چې موږ وایو چې د کرکټ لالاري اوسنی نظام ته یا حکیمه ډلې ته لابي کیږي. دا ځکه درسته نه ده چې تاسو ګورئ همدغه یوازې نه کرکټ ده چې د سره د خلکو امیدونه او هیله تړلې دي، همدغه کرکټ ده چې هغه بیرغ چې همدا اوسنی نظام په افغانستان کې مخالف ده، همدغه کرکټ لالاري په نړیوالو میدانونو باندې د افغانستان ملي بیرغ رپیږي، اغه ملي سرود چې په افغانستان کې بند ده، همدغه کرکټ لالاري په نړیوالو میدانونو کې همدغه افغانستان ملي سرود رګيږي. او دا دی ولس غوښتنې دي، دا ملي بیرغ دی ولس ته، دا ملي سرود دی ولس ته، دا د کرکټ ملي لوبډله دی ولس ته، د دغه ارخې کنه تر ډیره حدا پوری ولس ته رسیږي. او کچر د مثلا زمونږ لوبغاړي ورزي افغانستان ته او د اوسنی نظام یو شمیر مشانو سره یا د دوی ځنه نور مسلمانو سره یو اکسیو تصویر اخلي، خو دا په خو به جمهوریت کې هم دا کیسه و. نو په دې کې مشکل څه ده؟ زه وایم چې یاره لوبغاړي فچې دي هغه بے پرې دي، او په کرکټ کې تر هغه حد پورې موږ کوم مداخله هم تر اوسه په داسې نه وینو. کرکټ لګیا ده په مستقل او خپلواک ډول باندې وروره زمونږ لوبغاړي خپل کرکټ کې خپل لوبې کوي، او په دې کې د اوسنی نظام تر ډیره حد پورې مداخله نشته، او نه هم حکومت ځکه اوی د کریډټ نه د زمونږ د کرکټ نه کوم کریډټ اوی اخیسته دی. یو مثال د څوک راوړاندې کی یو اکس یا دوه اکسونه اخیستو باندې نو خلک دومره غوغا ولې جوړي؟ نو زه فکر کوم چې په پخوانی حکومت کې هم داسې جنگ سالارانو داسې خلک ول چې اوی سره به هم زمونږ د فوټبال او زمونږ د زنه نور لوبو لوبغاړي بودره د اکسونه به اخیسته. نو ولې هغه وخت خلک اواز او چت د غږ نو چته و؟ نو خبره ده چې زه فکر کوم دا خبره سم نه ده چې اوسنی نظام ته د کرکټ لاري لابي کیږي هغه ته کوم ګټه رسیږي دینه.
ډیره مننه وصال صاحب، لنډه وقفه لرو بیرته راستنی شو.
د ولسمشری لورا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لورا کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه خره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیوي او د ټولو ډیجیټلی شبکو لالارې هله دا وی ګوري.
د نن او وضعیت خبرونه ګوري او اوري. په دې خبرونه کې نن د افغانستان د کرکټ په موضوع باندې لندن څخه د کرکټ د چارو مبصر واصل وصال صاحب سره بحث لرو. وصال صاحب، دغه اوس تر اوسه پورې چې څه ویل شوي دي، خبره تر دې رسیدلې ده چې د ملګرو ملتونو د په کچا یو سازمان د کرکټ نړیوال شورا څخه غوښتنه کړې ده، مخکمو د بشري حقوقو د څار سازمان خبره وکړه. ستاسو په نظر دغه خبره څومره غټېدلای شي او د افغانستان د کرکټ د پاره څه جدي عواقب لرلای شي؟ ګوري،
خبره
راشي
دغه مسائل تبن باید موږ له پامه ونه غورځو. ځانګړي توګه باندې د افغانستان کرکټ بورډ مسولینو مشان هم باید د نورو هیوادونو له کرکټ بورډونو سره باید خپل خبري وکړي، هغه سره باید تماسونه وساتي، او هغه ته باید قناعت ورکړي چې ورزش او سیاست باید له بل څخه لري وساتل شي. نو دا یو حل لاره ده. او بل دا چې دغه سي غوښتنې او دغه سي مسائل دا د افغانستان په کرکټ باندې تاثیر لري، ما مخکې مې دا ونه وکړه چې دوی له په خوا رئیس دغه سي کوششونه کوي، دغه سي هڅه کوي. په 2023 کال کې هم د شرفونو نړیوال کمیسیون د کرکټ نړیوال شورا څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان په کرکټ د بندیز ولګي، خو هغه غوښتنه به ونه منل شو. دا اوس مثلا کا د بریتانیا او د برتانیا وکیلانو غوښتنه کړې ده د انګلند کرکټ بورډ دغه موضوع رد کړي ده. دوی ویلي چې وروره موږ د سي سي یا د کرکټ نړیوال شورا په چوکاټ کې افغانستان سره خپل لوبي کوو، نو دا تاثیر نه لري دومره خاص. خو ما ویلې یوازې په اړخیزو لوبو باندې چې دوه هیوادونه ترمنځ بایلیټرل یا ترای سیریزونه کیږي نو هغه باندې دا تاثیر لرلی شي. خو د دې د مخنیوي لپاره هم د کرکټ یو شمېر شنونکي خبریالان او هغوی چې د کرکټ مبصرین دي د افغانستان کرکټ ساری او پالي هغوی ناس نه دي. انشاءالله موږ دلته په انګلستان کې مخکې مې یادونه وکړه د یکشنبې په ورځ باندې یو پراخه غونډه لرو. هلته د کرکټ مبصرین لوبغاړي او دوی راټولېږي او په دې باندې ګډ کار کېږي چې څنګه کولای شو چې د دغسې منفي هڅو چې د افغانستان کرکټ ته زیان رسوي تاوان رسوي د ده مخنیوی وشي. نو یوه ځانګړې کمیټه جوړېږي او هغه خلک چې د خپل شخصي ګټو لپاره د خپل تجارت لپاره د خپل بزنس لپاره د افغانستان د یو ملي ارزښت سره دغه سبب کوي نو ان شاء الله دغه مخنیوی به کیږي. او زه بیا هم خلکو ته ډاډ ورکوم چې د دوی دغه سې غوښتنې په ځانګړې توګه باندې د کرکټ نړیوال شورا په پریکړو باندې کوم خاص تاثیر نشي لرلی.
وصال صاحب د کرکټ نړیوال شورا په پریکړو باندې تاثیر څوک لري؟ په لسکونو هیوادونو د شورا غړي دي. ستاسو په نظر دغه شورا د هیوادونو یا د خپل غړو په اړه د تصمیم د نیولو پر وخت څه په پام کې نیسي؟
ګوري د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب په سوال کې نه دی ورکړی. افغانستان په مفته د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه دی اخیسته. افغانستان کرکټ کړه، افغانستان په نړیوالو میدانونو کې ځلیدل، د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي، هغه ځلیږي. هم دا اوس د نړۍ په کچه باندې دوه د سر لوبغاړي محمد نبی او راشد خان دي. د اوسنی عصر تر ټولو بهترین کرکټر راشد خان دی چې په هر کونج او په هر دنیا کې یادېږي. افغانستان ګوري تاسو له کوم ځای نه شروع وکړو، په کوم وخت کې څومره پرمختګ د افغانستان کرکټ وکړ، نو دا د افغان لوبغاړو خپل مهنت او فاریدا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لاسته راوړنې دي. او په زمين کې د افغانستان د کرکټ بورډ د اوسنۍ او پخوانیو مشرانو هڅې او حالې زر دي چې د افغانستان کرکټ تر دې ځای رسیدل دي او د کرکټ نړیواله شورا یې قانع کړی ده. د دوی د کرکټ د دوی لوبې د زمونږ د لوبغاړو دغه دي چې د کرکټ نړیواله شورا په هڅو باندې دا تاثیر لري. دغه کارکردګي د لوبغاړو د وړتیا او د پرفارمنس او په زمين کې په افغانستان کې چې زمونږ ځوانان کوم کرکټ کوي، د کرکټ نړیواله شورا دوی ته پیسې ورکوي، امکانات ورکوي، نو دا په ټوله کې د افغان لوبډلې پرفارمنس ورتیا وي تر سیمی فائنلونو پورې رسیدل، تر نړیوالو جامونو کې ځلیدل، دا هغه څه دي چې دا هیڅکله د کرکټ نړیوالې شورا له پامه نشي غورځولای. نو دا شیان د کرکټ نړیوالې شورا په هغه باندې پرفارمنس لري. دا خو نشي کېدای چې یو ډله دې راپاسېږي او وروره اسې مفت دی ووایي چې یاره د کرکټ د افغانستان په کرکټ باندې بندیز ولګوي، هغوی هم په پټو سترګو دا خبره ومني. دا امکان نه لري.
ډېره مننه. په انګلیسي کې د ورست کیس سناریو یو اصطلاح ده، تر ټولو هغه ناوړه څه امکان پېښېدلی سي. ستاسو په نظر د دې احتمال چې که د کرکټ نړیواله شورا تصمیم نیسي چې د افغانستان غړیتوب لغوه کړي، په بدیل د دغه لوبغاړو د لپاره اوس خو یو ټالنټ جوړ شوی دی، د څه بدیل ویني دغه لوبغاړي څه کولای شي؟
اګور زه یو خبره تاسو ته وکم، دا هیڅ
لاندې کوي چې یو د خپاته
په پلان کې وایم. اول خو دا هیڅ امکان نه لري، ځکه دا یو غیر منطقي غوښتنه ده. او بل کله کرکټ نړیواله شورا دغه څه پریکړه کوي چې خدای مکړه د افغانستان کرکټ له باندې سره مخې، دا یو وحشت ده، دا یو ظلم ده، دا د افغانانو په حق کې ډېره غټه جفا ده. او زه فکر نه کوم د کرکټ نړیواله شورا دغه څه پریکړه وکړي، دغه څه فیصله دی وکړي. او د دنیا ته د کرکټ لوی لوی لوغاری او دغه څه یو ځلیدونکو لوکاله دی لپاره مو غوښتي.
ډېره مننه. د خپل درنو لیدونکو او اوریدونکو څخه هم مننه کوم. د محمد واصل وصال صاحب څخه د کرکټ مبصر د لندن څخه مور سره په دې پروګرام کې شرکت کړو مننه. بل خبرونه ستاسو ځغ ده، په هغه کې ستاسو د نظرونو منتظر یو. تر بیا د الله په امان.
مسائل او جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان